پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې له درې ورځې د می ورسته په یو شمېر ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، تاروا دوباره فعالیت های توریستیشان اثر گرفتن.
کندوزیان وایي ښار ته نږدې جنگ جګړو د ژوند کړۍ پرې تنګه کړې.
کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، شاوخوا ته طالبان دي. نور خلک سده آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نیسي.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات شوکرونه به کول. اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او هند کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر کم شوی. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو.
په هلمند کې د نښتو د پیلې دوه راپورونه ورکول کېږي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اوربند پای ته رسیدو سره سم له هلمند څخه د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسید. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو تر منځ نښتې بیا پیل شوې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې اژانس ته وویل چې نښتې نن سهار پیل شوې او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو کې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د افغان پوځي ویان چې نومې نه دی ښودل شوی هم د جګړو د پیلېدو خبره تایید کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي، خو افغان چارواکو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوای تازه نفس از مرکز کې
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او پر ښار د کومې حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تخار چارواکي وایي د تښتونکو له منګولو یې یو ماشوم ژغورلی دی. د تخار د امنیې قمندانې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مرتضی په نوم دغه ماشوم چې د اختر په لومړۍ ورځ د طالقانو د ګذر صدیق افغان سیمه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی و، د طالقان د څلورمې حوزې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې و موندل شو او د تښتونکو له منګولو وژغورل شو. چارواکي د دریو تښتونکو د نیول کېدو خبر هم کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یو سیاسي مشر او یو جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مۍ له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 145 کسان وژل شوي، 140 ماشومان ښودل شوي او دغه ورځ 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت قرارې دوته وهڅول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. دی به په دې سفر کې ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته ولاړ شي او په ترڅ کې به د آرکټیک شورا په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لپیل رئیس په لومړي ځل ښاغلي بلنکن په دې غونډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره مخامخ ګوري. دغه شورا چې اته غړي لري د مې په 19 خپله دوه ورځنۍ غونډه د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې پیلوي. د بلنکن د سفر په اجنډا کې د آرکټیک شورا د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیزې لیدنې کتنې شاملې دي. تمه ده روسیه د راتلونکو دوه کلونو لپاره د دې شورا دوره یي مشري په غاړه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یوه خبر پانه کې ویلی و چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د مې په 20 په متقابلو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ لا زیات شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د مې له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لره کول د جون تر 20 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په دوه ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړي دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. په دویمه نیمایي کې نور بس د ځانګړي پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د اختر له درې ورځنی اوربان وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړه بیرته پیل شوې. د دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربان په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم یو ویشت ملکیان وژلي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرې کړې او هغوی ته یې امر کړی چې د جګړې د دوام پر مهال طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه پکې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او آن اوربند هم مات کړی دی. د دې وزارت د ویان رسال فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اوربند هم نه دی مراد کړی او د جګړې پر مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو ملکیان وژلي او له ډیر شو ډیر یې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبر کوي چې د 215 میون قلي اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو لپاره خبر ورکوي. 215 میون قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لخکرګه ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوی، خو طالبان بیا د حکومت دا ادعا نه مني چې ګنې دوی په اختر کې اوربند مات کړي. د دې ډله وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخه نیولې ده. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتې وروسته د پوځي قول اردو قمندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی د ټولو قول اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اوربند ونه غځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړ آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربان پر ماتېدو اندېښنه ښایي او زیاتوي. دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انار کلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
پلیتی دیم کې د روزهای عید متاسفانه ما قربانی های را در ولایات مختلف کشور داشتیم. اگر طرف قندهار بریم، ننګرهار بریم، با عادسی بالای مسجد
جناب رئیس صاحب د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر روز مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاس ورکړي. هر ازم ولسون پا دیر سخت آلات قرار لره ده ولسون کورون و زاین و منطقه طول دنی پات دی او پشارون و چرکان و پارکون و کشپی و رزی تیری
ل اعلان شوی درې ورځنی اوربند روسه داسې مال جګړه بیا ګرمي کې چې عام افغانانو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړي خو ښکاري چې د غوښتنې یوازې هیله پاتې شي.
و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له تیرې نیمې شپې راهیسې په 13 ولایتونو کې بیرته جګړه پیل کړې. د دغې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه له کابله د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر استډیو ته وصل شوی. خیبر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. په دې به تم شو چې همحاله د جګړې پایل او د سولې د خبرو پایل په دوه کې په څه معنا؟
سلامونه د خپل سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو سره خونه چې ورباندې لاندې شوی دا یو پراکسي معنا رو دی. خپل شخص خپل ځان ته درې ورځې سمبول کړو، د اقل خلکو پسترګو باندې خاورې وشینی. په دا سوال کې چې د هیت د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري، دې هڅه دغه چې جنگونه د خرو منځ ته وغځوي او وکړي شي حداقل دولت چیلنج کړي، دې هم دا اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټول ولایت کې د اوربند مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربند مات کړل، کلیپونه ویدیو وتل، نو دوی تاروزي تارکات درلودل. په بعض ولایت کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره اول کوم بدا په دې معنی ده چې طالبان د سولې د واره هیڅ کوم وړاندیزم لري، کوم اثر هم لري، کوم پلان هم لري. فقط دې هدف مخ همدغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سپ داسې راپور نه خبر شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکي فعالیتونو په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول، ډوډۍ، مهمات، سلا، دغه قانوني د دولت حق ده. د لوجستیکي تارکات چې شوی دي د دولت دوی خچنګ وکړي، نو مثلا کوم قطعات کې سلا نه مهمات
دي. دوی وايي هغه سیمه چې کلابان دی، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وايي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعا ویلي،
نو که دا څه مشخصه ایدانه شته د دولت باندې چې د مستقیم تعرض کړی په طالبان باندې هغه د لوجستیکي اکمالات کړی وي. دا د ټولو قطعات د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او قانوني حق ده چې دوی خپل قطعات سمبال کړي. اما دا څه بیلګه نشته چې د دولت وسوال پوزونو په طالبان باندې تعرض کړی. لکه دوی چې راغلي وو مثلا فلمان کې د تاسو ولیدل چې یو ویډیو کې پروته لوي، نو د دې رژیم مستقیم د دولت د پولیسو د ملي اردو په قطعات باندې د هلته تارکات وکړل او د بسره کړی وه پوستک تاسو فلپ لیدلی وي. نو په ټوله کې دولت تارکات نه درلودل چې حمله یې کړي، په بمبار یې کړی وي او یو نظامي خوځښت یې کړی وي. او طالبانو دا کارونه وکړل. تاسو ولیدل د اختر په ورځو کې دوی تارکات هم دوی حملې هم وکړلې، دوی سړکونه هم ونیول. تاسو په شمال کې، تاسو خبره په شمال کې دوی چیک پوینټونه اچولي وو او د کندز په لاره کې او دوی وکړل چې اقل یو هغه خپل شتون هلته خلکو ته وروښایي چې موږ شته یو دی.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. فکر کوي دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتحار چې وشي دوی ته بي ته د ویچو د مقاله او هغه چې عملات چې بي ته رسنه یو کې مثلا نقصان رسوي، حداقل هغه ذهنیت نه بل خاطر وي هغه د دونه منکريږي. په ټوله کې د ټول پیګه افغانستان خلک پیګه چې طالبان د کار کړی او د بل څوک د ظرفیت توانمند نه لري. په داسې شرایط کې د سولې خبرې به سولې بهیر روان دي، فقط طالبان دغه تحرکات
کوي. بله، او دغه وضعیت خیبر صاحب، دغه روان وضعیت تاوتریخوالی په د سولې د خبرو په میز کې په روانو بحثونو باندې څه اغیز کولای شي؟
مستقیم اغیز لري. دا تحرکات چې مثلا د کمونکريګي کانتهار کې انفجار کوي په یوه ځای یا به ته منکريګي ټول خلک نړیوال په دې باندې پیږي، د افغانستان خلک هم په دې باندې پیږي، افغانستان دولت هم په دې باندې پیږي، ما څه قسمت په دې باندې شته چې دوی دا ترقات دی کړی. تاسو ولیدل پرون چې د پوي برات خلک چې پوي او ولې په کابل شمال په لاله کې یګم وې ټول ټول اخره ته دغه ترقات نتیجه مدي چې د ملي امنیت په فاش کړی. هغه داسې کومه څه شته چې د طالبانو د خوانې دي طالبانو دي.
او خیبر صاحب، همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی شپږ ورځو کې جوړ شي. هیلی څه دی، آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته پاتلس ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منور باندې موږ مختلف شو چارې د انتحار انفجار یو داسې د سیاسي وجهي دوه باندې بل شي د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم به نتیجې وي، ځکه چې معلومی چې د دواړو لوري حداقل سولې بلګه باندې طالب.
بله کور ودان خیبر سے فکر کوم ټلیفون یاري کوم خراب شول ډیره مننه. په کابل کې د سیاسي چارو کتون کوي آریان خیبر وو چې په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پایل پاړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ل آزادی رادیو سره وو سي زمغه خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د چرګانو پالنې په سکتور کې افغانستان ځان بسیاي نه تنګدي شوی. دغه وزارت وایان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې د هیواد په کچه اوس مهال د چرګانو غوښې د تولید کلنۍ کچه سباندې 2,000 میټریک ټنه ترسیږي. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت د احصایې او د معلوماتو ریاست د شمیرو له مخې د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګ پالنې 9,200 لوی او واړه فارمونه فعالیت لري. په دغو فارمونو کې د هګیو چرګانو 3,540 فارمونه، د غوښینو چرګانو 5,233 فارمونه او د چرګانو سلور تکسیری فارمونه شامل دي. په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسته راوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیینې او د اقتصادي ودې او پرمختګ لامل ګرځي. په میدان وردګ ولایت کې د مرمرو په سکتور کې پنګونه زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین آزادی رادیو ته ویل چې په میدان وردګ ولایت کې د مرمرو د تولید او پروسس فابریکې خپل پنګونه 1500 امریکایي ډالرو ته لوړه کړې ده. د فابریکې په 1920 لمریز کال کې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د 1000 امریکایي ډالرو په لومړني پنګونې سره خپل فعالیت پیل کړ او د ولایت سلګونو اوسیدونکو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د شبکې په شپه ورځ کې د 300 مرمرو تولید او پروسس ورته لري شي خپل تولیدات کابل، کندز، بلخ، زابل، کندهار، غزنی، فراه، پروان او پنشیر ولایتونو ته لیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,390 افغانۍ.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اوري کچیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. پته د facebook.com/azadiar. اوس هم راځو یوې سیمایزې تودې موضوع ته. هندوستان نن یک شنبه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لګې پیښې ثبت کړې. په تیرو 24 ساعتونو کې بیا په دې ناروغي دغلته د مړینو شمیر تر 4,000 زیات و چې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر په هندوستان کې تر 2,000 واوخت. تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو 24 ساعتونو کې په هندوستان کې په کورونا وایروس د 4,000 کسانو مړینه او د 3,100 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت معلومات څرګندوي چې دا په تیرو دریو اونیو کې په ورځني ډول تر ټولو لږ شمیر ګڼل کېږي. په ټوله کې په هندوستان کې روانه اونۍ په کورونا وایرس د 2,000,000 کسانو د اخته کېدو او د نږدې 28,000 کسانو مړینه ثبت شوه. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه په فبروري میاشت کې پیل شوه چې روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي یې تر سخت فشار لاندې راوستل. د هندوستان په هغو ایالتونو کې چې د دویمې څپې په پیل کې سخت ځپل شوي وو، د سخت ټول بندیز تر لګولو وروسته په کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ورځنۍ پیښې کمې شوي دي، لکه مهاراشترا او شمالی ایالت دیلی. که څه هم د مرکزی حکومت روغتیایي چارواکو په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د پیښو کمیدو ته هیله ښولې، خو په ځینو ایالتونو لکه تامل ناډو او لرو پرتو سیمو کې د دغه وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. صدر اعظم نریندر مودی د شنبې په ورځ له چارواکو وغوښتل چې په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي څارنې منابع او د څارنې میکانیزم پیاوړی کړي، ځکه د ښارونو تر ځپلو وروسته په دغو کلیوالو سیمو کې وایرس په چټکۍ په خلکو کې په خپرېدو دی. په کووید 19 ناروغۍ د ځینو مړو سوو کسانو جسدونه د هندوستان په ځینو سیندونو کې موندل سوي دي. د حکومت په یوه لیک کې چې رویټرز اژانس هم کتلی، په لومړي ځل د دې ټکان ورکوونکي موضوع په اړه رسمي خبرداری ورکول سوی دی. په ځینو سیندونو کې پولیس د کښتیو په مرسته په دغسې مړو پسې ګرځي. د پولیسو یوه افسر بی این اپاډی اے این آی خبری شبکې ته وویل
موږ ګزمه کوو، په هغو مړو پسې ګرځو چې سیند ته اچول شوي دي. موږ دغه مړي له وړ دودونو سره سم تر موندلو وروسته سوځو.
د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې چې 1,350,000,000 وګړي پکې ژوند کوي، تر شنبې پورې 40,000,000 او 400,000 کسان بشپړ واکسین شوي وو. د هندوستان روغتیا وزیر هرش وردهان د شنبې په ورځ وویل چې تر جولای میاشتې پورې به هندوستان د کرونا وایرس ضد واکسین 15,000,000 ډوزه په واک کې ولري. په هندوستان کې په ټوله کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 40,000,000 او شپږ لکه 80,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس باور شو کندوز ته. د کندوز امنیه قمندانی وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسای امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په وروستیو کې زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکي ده چې وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې له څه مودې راهیسې خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل.
له ډېر وخت نه کېسې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دي، شاوخوا ته طالبان دي، نور خلک سده آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسي، نورې ډز غږ هم ډېر نږدې راځي. نور همدغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے درجے بخار کو باندھے بد تاثر کرے دا 500 متری کے ہو یا 1 کلومیٹر کے گورے سے جو قندوز طالبان اسے ڈز جاغون دے بخار کو ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان وڑندے مرمد سے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جے.
احمد بلال د کندز بل اوسیدونکو دی. د د پوینا د کندز اوسیدونکو د کومي حمله له ډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استولي دي. نور همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت مویر پیدا شوی ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي تر څو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قومندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه ښار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز ښار په 1,490 او 1,495 مریضو کلونو کې دوه وری د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسید. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي دویم نیمایي کې درته نور بسته د خځو لپاره ځنګړې پروګرام لرو. اوس هم ورزو کونارته کونار کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامع ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسیده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کوو تقریبا سل جوړه یا بم یو نیم سل جوړه تیارول. سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک شان جوړې نه کې یو کس پر واسکټ ځان تکو پکول بیا غسته جوړه دا کوله. اوس یو غیو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې خو د چي پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوسه کال په دورځ بس روزمارا کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه هوسه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کېو واته جوړي مقصد د دورځ برابرېږي کاریګر روپي ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالي ګلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کلب منګ حتا چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول. اوس یو دوه جوړي راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نکي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخ پر طلب باندې او مخ به کارونه به اندازې زیات او دغه جګړو سره زمون کارونه هم ډیر کم شوی دی. مخ به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم خوشاله او استاد بم خوشاله.
پر لپسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنۍ او قرباني اخستي زیاتیدونکې بیوزلی او د کاروبار نشټواله د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنۍ او د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخسته. دلته غنی داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنۍ سرپرستان تری اخستي او یا مالول شوی. د یو شمیر نورو کورنۍ د کار سړی روزګار نه لري. د زینو کورنۍ سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومان ته ورپغاړه ده.
ورونه مې خویندې مې دي مزه دومره روپۍ دي خالي په کور ساتو مزه یو څو روپۍ مو په نشته جامو یې چې روپۍ راسته نشته وړي نه خپل کېږي هغه سړي ومنه یې کړي هغه پاتې جامې شو نه اوسې منډې دي اوس مزه سره روپۍ نشته تیار روپۍ مو زورې مو هلته تور راته رابغاړی تور ساتو نور تورې مو نه څه کومت مومت نه کوي مونږ غوړو ورونو خویندې مې لیکلي.
په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په دری ورځو اوربند کې هم غني چاودنې وشوي. په کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي او به هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
له دې سره د سهار د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دی یو زلبیا به نوریاس نوري د وخت